سلام و وقت بخیر. در افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو د پادکاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب خلر شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه شوي چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښته نمونه خپره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 44 ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11مه، 15مه او 12مه حوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د تلاشۍ په اړه طالبان تروسه څه نه دي ویلي چې په دې لړ کې څه ترلاسه کړي یا سوګین ویلو کنه. ایران د نشاپور د کرنې ادارې رئیس علي مبارکی وایي چې سره لدی چې سفران له ایران څخه افغانستان ته صدرېږي، خو افغانستان د ایران د سفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ازادۍ د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکی ویل چې په تسهیل کې چې په ایران کې د سفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د سفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د سفران کښت زیات شوی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول د حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا درته تازه خبر دالرو چې د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالیو پایلو به سوشي په مخ کې د افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ پایل شو. د دې مسابقه په چا د سریلانکا په نصیب شو او غوړې وبلله چې لمړی په خپل بیټینګ یا توهنه وکړي. دا لمړی ځل دی چې د افغانستان لوبډله د آسیا د ایمرجینګ جام پایلو ته بوځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلو کې د هند غختلې ټیم امات کړی دی. دا سیاست فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالي کې د افغانستان لوبډلي بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالي کې چنن یک شبه ماسپخینو شو. افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنگالي لوبغاړو په یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سره وخیجوله. د افغانستان د فوټبال ولس کلونو کشر لوبډلي پر روان سیالي کې فلیپین، ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړه ده. ایران جمهوریت مشر علی خامنه‌ای نن یک شمه د اسرائیل په ورستی برید کې د وژل شوی ایرانی پوځیانو له کوروري سره په کتنه کې د اسرائیلی جنگلوتکو د برید په اړه ویل. هغه هڅه کوي چې د بریدونه استر وخیب دغه دا لوی غلط خود لوی غلط خودل دی غلط دی، خو وړوکې غنلې هم غلط دی. کده وای چې نه هیڅ شی نه وو، اهمیت نه درلود، دا هم غلط دی. نو موږ ورسره خپل حکومتي مسولینو غوښتل چې خپل وزور اسرائیل ته وخی، خدای ونول چې دا کار به څنګه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دغه هیواد بریدونو ایران ته سخت زیان اړولی دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي. دا خبرې نن یکشنبه یو ورځ وروسته لاغې وکړې چې د اسرائیل جنگي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې پنه کړل. نتنیاهو ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي، هغه څوک چې اسرائیل ته زیان رسوي اسرائیل به مرته زیان رسوي. نتنیاهو چې د ماس له خوا د اسرائیل پر خوره د برید لمړۍ کلیزه په مناسبت خبرې کولې، همدارز ویل چې دا جګړه چې ایران یې رهبري کوي او په جبهو کې روانه ده د بقا جګړه ده. له جبهو څخه د نتنیاهو مطلب له حماس او اسلامي جهاد سره په غزه کې، له حزب الله سره په لبنان کې، ایران په لوی شیعه ملیشو سره په عراق کې، د تهران له متحده حوثیانو سره په یمن کې، په سوریه کې له مختلفو ملیشو سره، په لویدیځه غاړه کې له فلسطینی ملیشو سره او بلاخره په خپله له اسلامي جمهوریت سره په ایران کې جګړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
پر ایران د اسرائیل بریدونه افغانان اندېښمن کړي.
افغانستان به ډیر متاثر شي د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پر جنگ کې دخیل شي.
او په کابل کې د ټکسي چلونکو ستونزې په واوري.
با وجود لدې چې موږ موټران ټیکسي کړل رنگ موکړل، په متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې خپل موټر شخصا زخ خپل خرڅ کمه.
په خبرونه کې نور پرونه درته لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي علن منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو چې ښځې غږ په کوم حالت کې اورد بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارول دي. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته ده. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورد نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت نسم ده. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي له حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
په تیرو څه باندې 3 کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ادعاوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره کته هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند د نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو اواز اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وضع شویو محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سږ میلادي کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0:20 او 20 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پر ایران د اسرایلو برید په ایران کې میش افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړی دی. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اسرایل برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیک وو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیل برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی، هم له اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسېږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې، موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او ویې ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابي د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زمونږ اندېښنې دا دي چې که دا جګړه زور واخلي نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وځو، ځکه بل چیرې خو موږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشئ، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې موږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بېلابېلو پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ییزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي او یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر رسیږي ځکه تجارتي اړیکې ضربه خوري، مهاجرینو مسله ده.
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي بلکې لمبې به ان تر نړیوالو رسیږي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست وایي د متقاعدینو د قانونو ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللې دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کلی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2-3 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووایي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو له لورې د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستي حرکلی کوي خو وایي عملي چارې باید ژر پیل شي. نوجیزت پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانیستي خبر ورکړي، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال 2 د دې لارې د جوړېدو د پرانیستي شاهدانو خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکیم د دې افتتاح شوی و خو کارونه به تر سره نشو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنګره د مفر لاره سرک وړو کې ده، هر وخت په حادثه کې ډیر ځوانان زمونږ خړل، د سیفتنه چې په دې لار یو حادثه نه کیږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانیستلو لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لارې ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کم شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به د مې پر لارې ترافیکي ګڼه ګوڼه مخاونیول شي او د سی ور سره کم شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملی چارې پیل شي، یوازې په پرانیستونه کې
دا د ختیځ ولایتونو د پاره ډېر ښه زیری دی. خو دغه کوم افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغه سړک افتتاحګانې وشوې خو کارونه بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26مه د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانیستي خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او په کې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیک بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له قوله راغلي چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوی حق لوبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک $130 میلیون لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوی و چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د حصارک خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. دغه راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2014 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د آسیا د ایمرجینګ جام د سیالیو پایلو په افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ روانه ده. بیټنګ یې توبه نه سریلانکا پیل کړي. تر دې دمه سریلانکا په درې اورونو کې دوه لوبغاړي لاس ورکړي دي او 15 منډې کړي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران لمیشت شورا لامنیت شورا څخه غوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي بریډ په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل له اسمت سروان اورو.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره یې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 16 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونو د ایران د څورزی په خوا د توغندوی بریدونو په جواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړی چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل، خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
کابل یو ښار د کابل ښار یو شمیر ټاکسي چلوونکي وای په زرګونه افغاني خپل موټر رنګ کړي چې په ښار کې د کار د نشولې لامل بیرته نه دی ګټلې. څو باندې حکومت د ټرافیک د ریاست وین نجات نواز په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ته ځواب ورنه کړ. ورزون اور جزئیات راپور کړو.
دغه ټیکسي چلوونکي وای چې لدیار لسکلون رئیس کابل ښار کې ټیکسي چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای لڅو میشتو تیرېدو وروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسي د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلې. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نیست، مردم بسیار مفتاد
کار نشته، خلق دیر اڑ دی مخ کی خو خلق با ٹیکسیانو کی گرزیدل، خوست کار روزگار نشته، د خلق اقتصاد دیر خراب شوی دی. په یو کال کې د موټرو د رنگولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې اوبل ټیکسی چلوونکي صدیق الله هم ورته شکایت لدی.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسی کړل رنگ مکړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه تدریدلې چې خپل موټر شخص نه خپل خرج کما او وکولای سم برته خپل پیسې لاس ته راوړم.
په کابل کې یو شمیر موټر پلورونکي تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت لامله یو شمیر موټر چلوونکي خپلې ټیکسي موټرې د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکي عبدالقهار ازادي رادیو ته وویل
زیاتره خلک چدی دا شخصي موټرونه چدی دا کله چې دولتي وظایف نه خلاص شدای خپل موټر ټیکسی کړه او هغه چدی دا کار باندې شي کوي. زیاتره خلک ته د بیکاری د لاز نه دا ټیکسی نه خپل خرچه ویل.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د ټرافیک ریاست د تیر مجلس کال په سور میاشت کې ټولو ټیکسی چلوونکو ته امر کړی و چې د خپل موټر رنگونه له زیړ او سپین نه فیروزه ای او سپین ته واړوي. د دې وروسته یو شمیر ټیکسی چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیه یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمیر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټیکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټیکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمې روزګار کې نه دي. د دې نه موږ ځرنګ څه وکړو؟ په دې نه باید کرایه ځان شي.
یک ډرایور مصرف دشته بشه
کله چې موټر چلوونکي پیسې د موټر پر رنګ مصرف کړي نو تبن کرایه لوړوي چې له دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابېږي.
بشتر الوه وخت شو.
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شوم سلويخت افغاني کرایه اخلي چې دا د خلکو لوسه وتل خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو له دې وړاندې د ترافیکو د ریاست مسؤلینو د ټیکسيانو لپاره د پوخاني رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشتواله بللو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټرو رنگ تور او سپین ورسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو ورسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنگونه وټاکل شول.
د آسیا ایمرجنګ جام د سیالیو پای لوبه د افغانستان او سریلانکا لوبډلې ترمنځ روانه ده. چې دغه لوبه څنګه روانه ده او څومره احتمال د دې شته چې پای لوبې ته افغانستان په دغه برخه کې بریالی شي او دغه لوبه وګټي یا جام د خپل هیواد ته راوړي، په همدې موضوع زموږ همکار بختیار ساحل ده چې له دې څخه به پوښتنه وکړو چې لوبه څنګه روانه ده. سلامونه ساحل، څه ورځ بخیر کړه. ته وایي چې د سریلانکا او د افغانستان ترمنځ دغه لوبه څنګه روانه ده؟
سلامونه می ومنئ. دغه پایلو بچی د کابل پر وخت شپږ بجې مازیګر پیل شوې ده. سریلانکای په چاو غټله توپ وهنه انتخاب کړه. تر دې دمه د افغانستان توپ چونه خروانه ده. په پنځه ورونو کې یوازې ولس منډي ورکړې دي او د سریلانکا د پیل څلور توپهون کې سزولې دي. د افغان توپاچونکو له ډلې بلال سمی او علامه محمد غزنفر دوه دوه لوبغاړي سوځولې دي. دغه لوبه لا هم څو ساعته به روانه وي. اټکل پې ډېر نشي کېدلی چې کومه لوبډله به سل فیصده بریالۍ وي، خو کتل کېږي چې د افغانستان لوبډله تر دې دمه په لوبه کې برلاسې ده او نور په پایلې ته منتظر پاتې شو چې کومه لوبډله به بریالۍ وي.
بلې، د افغان لوبډله مورال ته کومه تاسو ګورئ؟ ځکه چې تیر ورځ دوی هند ته هم ماته ورکړې ده او د دغه لوبې ګټل څومره دوی مورال قوي کړی دی چې د سریلانکا په شان دې ته ورته نور غټیمونه چې د کرکټ په ډګر کې پیاوړي پاتې شوي دي د ماتول په برخه کې دوی خپل کارکردګي ولري.
د کرکټ په اصطلاح ویل کېږي چې افغان لوبډله یو اډوانټیج یا برتري لري چې په راوند میچونه کې د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه، افغانستان د هند پیاوړې لوبډلې ته په نیمه پیلو کې ماتې ورکړه. خو په شلوریز کرکټ کې بیا د کرکټ څارونکو اکثره دا خبره کوي چې هیڅ کلم د لوبې تر پایه پورې اټکل نشي کېدلی چې کومه لوبډله به بریالۍ وي. په هر شیبه کې د لوبې روخ یا د لوبې اړخ بدلیدلی شي، خو د افغان لوبډلې مورال رښتیا هم وروسته لاغې ډېر لوړ شو چې دوی هند ته ماتې ورکړه. او د کرکټ مبصرینو په نړیواله کچه دا تبصرې کړې دي چې افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ د دویمې لوبډلې په توګه شمیرل کېږي او د دې احتمال ډېر دی چې افغانستان به دغه پیلو به وګټي.
بله دقیقا. اوس د افغانستان دغه الف لوبډله څومره دغه ټیمونو په قطار کې ثابتلی شي چې هغه رښتیا هم کولی شي د کرکټ په ډګر کې خپل ځان ته یو مقام ولري؟ ځکه دغه تنګیز ځوانان دي چې هغه د ملي ټیم څخه تجربه ترلاسه کړې ده، ممکن هغه ته په کتو د دوی کارکردګي خورا ډیر زیاته مهمه وي او بل اخر داسې یو مقام ته رسیدل شي چې په نړیوالو لوبو کې په خخه ټیمونو سره دوی بیا هم لوبې ولري.
تر ډیره پورې الف لوبډله چې دا د ملي لوبډلې بکا پورته وایي یا هغه لوبډله ده چې د دې نه ملي لوبډلې ته لوبغاړي غوره کیږي. تر ډیره کله چې د ملي ټیم لوبغاړي کله ستونزې پیدا کوي نو بیا د الف لوبډلې نه هغه ته لوبغاړي غوره کیږي. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې دا عموما د الف لوبډلو لپاره چې د دوی تورنمنټونه یا لوبې ډېرې کمې وي په نړیواله کچه. دغه آسیا کپ چې کله اوس پای ته رسیږي. تر دې وروسته معلومه نه ده چې دوی به څومره لوبې ولري، چیرته به لوبې ولري، لکه څنګه چې د ملي لوبډلې لوبې او سیالۍ معلومې وي. خو که په دوامداره توګه دغه کرکټ بورډونه خپلو کې بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه ولري، نو بیا دغه ټیلنټ هیڅکله هم نه ضایع کیږي. خو د دې لوبډلې اکثره
لوبغاړي زمونږ همکار بختیار سیلو چې د افغانستان او د سریلانکا د لوبلو ډګر څخه موږ ته تازه جزئیات راکول. زمونږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي.